آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن 9:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د سوریې جنگي الوتکو د خپل ملک په جنوب کې د امن په یوې سیمې بمباری کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو په مشرانو کې د غونډې نه مخکې ویلي چې ټروریزم د نړۍ د ملکونو د پاره اول نمبر ستونزه ده. او پرون د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د بم په یوې انتحاري چاودنې کې 3 تنه مړه او 10 نور زخمي شوي. او دا دی اوس پوره خبرونه واوري. په سوریه کې مستقلو سارونکو ویلي دي چې د سوریه جنگي الوتکو د خپل ملک په جنوب کې په هغې سیمې باندې سوزلې بمباری کړي چې د روسیې په منګړتوب د یوې موافقې په اساس دغه سیمه محفوظه او د امن سیمه اعلان شوې وه. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه جنگي الوتکو په دغې سیمې یعنې دارا باندې 12 ځلې بمباری کړي او 9 بلری بمونه هم پرې اچولي دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې حکومتي قواو په دغې سیمې د راکټونو 2 وارونه هم کړي دي. روسیه، ترکیه او ایران په دې موافقه کړې وه چې په سوریه کې به د امن سیمې جوړې کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو سره د غونډې نه مخکې ویلي چې ټروریزم د نړۍ د ملکونو لپاره اول نمبر ستونزه ده. هغه دا هم ویلي دي چې دوی د ټروریزم په ضد مبارزه کې فوق العاده پرمختګ کړی دی. د بلژیک صدر اعظم چارلس مایکل په بروکسلز کې ویلي دي چې ناټو او امریکا په نړۍ کې په بیلوبیلو ستونزو پوره بحث وکړي. مګر ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په برتانیې کې د یو ځانمرګې د بم د چاودنو وخی مګر ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په برتانیې کې د یو ځانمرګې د بم د چاودنو وروسته دا څرګنده کړې چې ټروریزم د دغو ستونزو په سر کې راځي. د برتانی د مانچستر په خار کې د ځان مرګي حمله کوونکی ورور او پلار په لیبیا کې نیول شوی. د لیبیا د امنیتي قواو یو نتاق احمد بن سلیم ویلي چې په مانچستر کې د ځان مرګي بم د حمله کوونکی سلمان عبیدی کشر ورور هاشم د سې شنبې په ورځ په ټریپولی کې توقیف شوی دی. د نتاق احمد بن سلیم رویټر خبرې ایجنس ته ویلي چې د غدواړو ورونو په نږدې کې د یو بل سره نږدې تماس ټینګ کړی و او هاشم د بم د دغې چاودنې په پلان خبر و. د فلسطینیانو د حماس ډلې ویلي دي چې د مارچ په میاشت کې د خپلې ډلې د یو لوړ بغړي د قتل په الزام به نن 3 تنه اعدام کاندي. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې د حماس د ډلې نه غوښتي دي چې دغه کسان اعدام نه کړي. د بشر د حقوقو دغه ډلې ویلي دي چې دغه 3 تنه انسانان په داسې محاکمه کې محاکمه شوي چې هغه په نړیوالو اصولو برابر نه و، نو ځکه د هغوی دغه فیصله عادلانه هم نه ده. د حماس ډلې دغه لوړ دوه قومندان معزین فقه د مارچ د میاشتې په 23 نیټې په غزې کې خپل کور ته نږدې وویشتل شو. په دغو 3 کسانو باندې د اسرائیلو سره د همکارۍ الزام هم لګېدلی دی. د جنوبی سودان په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتونو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې د هغه ملک جمهور رئیس د ډیر اوږد انتظار نه وروسته رسمن د ملي مذاکراتو سره موافقه کړې او هم یې په یو اړخیز ډول د اوربند مطالبه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه مقام ډیوډ شیرر ویلي دي چې ملي مذاکرات به ملي پخلا کې دن ته لار خلاصه کړي، مګر شرط یې دا دی چې په هغې کې روغ نیت موجود وي او ټولو خواوو ته د اعتبار وړ هم وي. مګر لبل خوا پرون د حکومت سو مخالف ډلو په یو اواز د ملي مذاکراتو دغه غوښتنه رد کړې ده. او د شباب افراطي ډلې د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د موټر بم د چاودنې او په کینیا کې د 2 نورو سختو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د هغه ملک د حکومت مقامات ویلي چې د 4 شنبې دروازې د بم په دغې چاودنې کې 8 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. اینی شاهدانو د امریکا غږ د سومالی سرویس ته ویلي دي چې یو موټر یو وړوکی رستورانت نږدې په بمونو وچاودېده. بلې خوا په کینیا کې د هغه ملک اته امنیتي افراد د سرک د غاړې د بمونو په دوو چاودنه کې وژل شوی دی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سبا ورېدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې هغه کډوال له حکومت څخه مرسته غواړي چې پر کلیو یې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه بریدونه کېږي چې او ځایي خلک یې مجبور کړي دي له خپلو کلو وتښتي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
دا د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ مشر دی چې څو میاشتې وړاندې د ډیورنډ کرښې ته له څیرمې سیمې پارچاونه را کډه شوې او له ولسوالۍ سره نږدې د یوه خپلوان په کاله کې اړولی دي.
زموږ مالونه یې ویشتل، مالونونه یې خلاص کړو، د مینونه یې خلاص کړو، فصلونونه یې خلاص کړو. منګه د غاړې په جامو کې راغلي، موږ نه هر څه پاتې شوي دي او د غاړو جامو کې راغلي دي ځکه مړولي.
منګ هم تنګي نه، د سر سوری شته دی، نه خیمه شته دی، نور زموږ وخت نه پاس کیږي، نه په وطن کې ساتیریږي، نه دلته نه د پیسې مشته، نه د وړو دوړه شته، نه د سر سوری شته دی.
ریناو پارچاو په لالپوري ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرخې ته نږدې هغه ساحې دي چې ډېر کلپې د کرخې له هغې خوانه توغندیز بریدونه کیږي. د راکډه شوو کډوالو ډېرې پښتو کنډرو او وان چوپالونو کې ژوند تېروي، خو نیوکې دا ده چې تر اوسه چا پر ستونزو غږ نه دی ګرولی.
یو جوړ جامې موږ ځان سره نه دي راوړي، راوتلي سر تور سر باندې، ونم سورې شته، نم خښته، نم بچ یم، بابا دو باران تم سپرتي ټول پکې یو کوټه کې راټول شوي، نم بورشته، نم وړشته دی، نم غوړی شته دی، نم خښته، نم ډانګ تر شته، نم دوی شته، هیڅ شیم نشته دی.
دوی وایي لیکلي لاس تر غوږو راوتلي او بره ډیر ودان کورونه له پاکستاني اړخه د توپونو نشتو ړنګ کړي دي. کډوالي کورنۍ په حکومت نیوکه کوي چې په کلي کې هم کوچنیانو ښوونځی نه درلود او د کډوالۍ په ژوند کې ماشومان له ښوونځي لرې پاتې دي. د لالپوري ولسوال غالب مجاهد وایي پاکستانی پوځیان ورځ تر بلې د ډیورنډ له کرخې را مخکې کیږي.
پوری دو تر ممندو پوری دی خواتا دا ازمکی دا کړی لاندې کړی دی او ادب لري چې هم دا سينون مخ په وړاندې راشي.
هغه منی چې ولایتي ادارې او مرکزی حکومت لا تر اوسه د دغه ستونزې د هواري غم نه دی خوړلې.
باید دې ته دغه جوړ کی، کم دی ورته جوړ کی، زیات دی ورته جوړ کی، کم نه جوړی دی. د خلکو سره ما دا دغه کړی و چې کندکونه دی راترا کی، وسلې دی راترا کی، مونږ خپل کندرو کې اړو، خپل ځینو کې اړو، کو تاسو هم دی پاو کی د پاکستان مخنیوي وکړي، د پاکستان مخنیوي وکړي، د توپ مخنیوي وکړي، د دې مخنیوي وکړي. موږ ټول دې کډو ته حاضر یو، هلته ټول حاضر او مددي.
ولسوال غالب منی چې له یادو 1500 بې ځای شوو کورنیو څخه په وخت مرستې نه دي شوي، خو زیاتی چې لالپوري ته لږې ورځې کېږي ورغلی، ځکه د دغو خلکو پر مشکلاتو سم نه دی خبر. خو د ننګرهار د والي ویانته الله خوګیاڼۍ وایي زر ده چې دغلته کډوالو کورنیو ته مرستې ورسي. د ننګرهار له ځینو سیمو سره سره د کونړ په یو شمېر ولسوالیو هم د ډیورنډ کرخې له هغې غاړې کېدونکي بریدونه لا نه دي قرار شوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
جمهوری ریاست وایي دا چې د ناټو په غونډه کې د افغانستان موضوع د بحث وړ نه ده، نو ځکه افغان چارواکي په کې ګډون نه کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت ګڼ دلایل لري چې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. نور تفصیل د آزادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زدران پر پورت کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ناټو سرمشریزي غونډې ته که څه هم افغان حکومت بلل شوی و، خو د ځینو دلایلو له مخې پکې ګډون نه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د بحث نه شاملېدل له جمهور رئیس غنی سره د ناټو د سرمنشي او سفیرانو وروستي ویډیویي کانفرنس باندې اکتفا کول او د کابل غونډې ته چمتووالی هغه هم د دلایل دي چې ارګ په دې غونډه کې د نه ګډون لپاره وړاندې کړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د همدې دلایلو له امله افغان حکومت دا لازمه نه ګڼي چې د ناټو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي.
د افغانستان حکومت ناټو په نسخه کې ځکه ګډون کوي چې درې بوده لري. هغه یو دا چې تېره جمعه ښاغلي جمهور رئیس د ناتو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس درلود. دویم دا چې افغانستان د بحث موضوع نه دی په دې ناسته کې.
ټاکل شوی چې د ناتو دا غونډه د پنځشنبه په ورځ د مئی د میاشتې په 15 نیټه د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړ شي. لویدیځ رسنیو لیکلي چې په دې غونډه کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم ګډون کوي او د افغانستان د جګړې ترڅنګ په بیلابیلو مسایلو خبرې لري. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت افغانستان ته د 2000 تازه د بهرنیو عسکرو په لیږلو غور کیږي. د واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په دې وروستیو کې د امریکا د ملي د سلاکار میک ماستر له قوله لیکلی چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ به له دغې سفر وروسته د افغانستان په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي دا اټکل کوي چې د ناټو لخوا د افغان حکومت ځینې غوښتنو ته سم ځواب نه ویل ممکن د دې سبب شوی وي چې افغان حکومت دې په دې غونډه کې له ګډونه په شا شي. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی شاید د حکومت ځینې هیلې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ د نشتوالي له کبله نه وي منلي. نړیوالې ټولنې او ناټو افغان حکومت ته خپل پیغام رسولی او افغان حکومت په خپل غبرګون سره غواړي په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو دا مسله د ناټو په پریکړو هیڅ اغیز نه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په هغه صورت کې چې افغانستان دغې غونډې ته بلل شوی وي د ډیپلوماټیک عرف له مخې باید استازو پکې ګډون کړی وای. د دې کارپوهانو له ډلې څخه نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د ناټو په غونډه کې د امنیتي اندېښنو او د نړیوالې ټولنې په مرستو خبرې کړې وای. دی وایي د دې زیات امکان شته چې د افغانستان موضوع هلته یاده شي. په هغه صورت کې چې که افغان پلاوي ته وخت ورکول کېږي باید د مرستو غوښتنه یې کړې وای. که هلته یې استازی وای لږ تر لږه د امنیتي وضعیت په اړه نړیوالې ټولنې ته یو تصویر ورکولی شو او افغان دولت نه باید په شخصي او ګونګو مسایلو دا غونډه پرېږدي. ښاغلی محمود وایي که افغان حکومت د ناټو په سرمشریزه کې د نه ګډون نور دلایل هم لري باید له خلکو سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمعې په ورځ د ناټو له سرمنشي او سفیرانو سره په ویډیو کانفرنس کې د ناټو او افغانستان امنیتي تړون د دوستۍ بنسټ بللی دی. ښاغلی غني ویلي چې دا تړون د افغانستان او ناټو هر اړخیزې او دوامداره ګټې تضمینوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د کندوز په لوی لارو د باروړونکو موټرونو له چلوونکو څخه د ترانسپورت مامورین په غیر قانوني ډول پیسې اخلي، خو چارواکي د موټروانانو دغه ادعا ردوي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راستولی.
کندوز ته د داخلیدونکو بارونکو موټرو چلوونکو ادعا کوي چې د لارې په اوږدو کې ترې د بیلابیلو ولایتونو د ترانسپورت مامورین او هغه پولیس چې د ترانسپورت د مامورینو د دفتر د شاوخوا د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوي اضافي پیسې اخلي. د کندوز د ترانسپورت د ریاست چارواکي بیا دغه ادعاوې ناسمې بولي. وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د بارونکو موټرو له چلوونکو څخه له قانوني ټیکس پرته اضافي پیسې واخلي. دغه چلوونکي ادعا کوي چې دوی په وخت خپل ترانسپورتي محصول او مالیات ورکوي، خو بیا هم دوی د لارو په اوږدو کې په بیلابیلو بهانو زورول کیږي. یو تن موټروان چې له تورخم څخه د هیواد بیلابیلو هیوادونو ته تجارتي مواد وړي د لارې په اوږدو کې د اضافي پیسو اخیستلو په اړه داسې وایي:
مشکل دغه دی چې په لاره کې ټولې ترازو د ترانسپورتونه مونږ ډېرې پیسې اخلي. 2000 لخمبري ترازو کې ورکړي، 2000 مې په سرخکانو ترازو کې ورکړي. ترانسپورت د هغه پورې یو ترانسپورت مې کړی کاپیسا پورې، کاپیسا نه کندوز ته مې بل کړی. دغه د حساب ته ورته وکړه د 25 ته چې څو پیسې جوړېږي تیل هم
د ترانسپورت مامورین دغه پیسې یوازې له بارونکو موټرونو څخه نه اخلي، بلکې له هغو شخصي موټرونو څخه یې هم اخلي چې بیلابیلو ولایتونو ته سورلی وړي. یو شمېر موټروانان د ترانسپورت لخوا د ټاکل شوي ټیکس څخه کمې پیسې هغه مامور ته ورکوي چې د سړک په غاړه ولاړ وي او له دولتي پرچې ورکولو پرته اجازه ورکول کیږي. د کندوز د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی د بارونکو موټرونو د چلوونکو دغه ادعا ردوي. وایي چې که د دوی کارکوونکي د داسې چلند پر مهال وپیژندل شي له هغوی سره به جدي قانوني چلند وکړي.
ما بار بار به موټردارای محترم و شرکتای محترم ترانسپورتي
ما په وار وار موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو ته خبر ورکړی کچېری لستونزو سره مخ شي نو دوی باید دوی ته یا هم کشفي ادارو ته خبر ورکړي. د شمال ختیځ ولایتونو لوی لارې چې بغلان له قندوز او قندوز له تخار او بدخشان سره وصلوي نه امن دي. کله کله د دولت مخالف وسلوال په دغه لارو باندې پر جوړو شو امنیتي پوسټو بریدونه کوي او دغه لارې د سوداګریزو موادو د انتقال او مسافرو پر مخ بندیږي. د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې پولیس د دې حق نه لري چې د لوی لارو په اوږدو کې د بړلونکو موټرونو له چلوونکو څخه پیسې واخلي. نوموړی زیاتوي چې دوی د ډاډمن امنیت په خاطر د قندوز تخار او قندوز بغلان په لوی لارو کې نوي امنیتي پوستې جوړې کړې چې خلک د سفر پر وخت له ستونزو سره مخ نه شي.
مسیر شوراها چون یکی از اهداف مورد تعدید مخالفین است، د وضعیت شورای قندوز بغلان و
موږ هڅه کوو د لوی لارو امنیت وساتو. اوس ګرځنده ګزمې جوړې شوې چې د دغه ولایت د لارې په اوږدو کې د خلکو د سر او مال امنیت وساتي. د قندوز تخار او قندوز بغلان لارې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو مهمې ترانزیټي لارې دي چې شیرخان بندر له حیرتان او د اقینې له بندر سره وصلوي. د قندوز له شیرخان بندر څخه منځنۍ اسیا ته په ځانګړې توګه تاجکستان ته پاکستانی تجارتي مالونه وړل کیږي او د حیرتان له لارې له منځنۍ اسیا او ازبکستان څخه تیل، ګاز، وړه او نور سوداګریز مالونه هیواد ته واردېږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د مالیې او سوداګرۍ او صنایعو وزیران، د ملکي هوایي چلن او د ځمکې د چارو د ادارې رئیسان استجواب کړی و چې د هغې 143 جریبه ځمکې په اړه معلومات ورکړي چې د ولسمشر په حکم د الوکوزي شرکت ته ورکړل سوې ده. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې 143 جریبه دولتي ځمکه چې د ولسمشر اشرف غنی په حکم الکوزي شرکت ته د اساسي قانون د 68 ماده خلاف او له داوطلبۍ پرته ورکړل شوې، د قانوني پړاوونو تر بشپړېدو پورې د یاد ځمکې ورکړه وځنډول شي. ولسی جرګې الکوزي شرکت ته د یاد ځمکې د ورکړې په اړه د جرګې د غړو د پښتنو د ځوابولو لپاره د چهارشنبه په ورځ د مالی، سوداګرۍ او صنایعو وزیران او د ملکي هوایي چلند او د ځمکو چارو د ادارې رئیسان استجواب کړي وو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر موضوع د جرګې د غړو له بحثونو او انتقادونو وروسته وویل:
مونږ وای دغه تړون د قانون د 68 ماده خلاف دی. مونږ به یو پلاوی ولیکو تر هغه چې پلاوی خپل راپور راوړي. په دې برخه کې هیڅ عملی کار نه کیږي.
د ولسی جرګې د معلوماتو لمخې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته سیرمه 143 جریبه دولتي ځمکه په ډېر ارزانه بیه د الکوزي خصوصي شرکت ته ورکړل شوې ده. د ولسی جرګې غړو وویل دغه ځمکه نه یوازې دا چې د داوطلبۍ د پروسې له تیرولو پرته الکوزي شرکت ته ورکړل شوې، بلکې یاد ځمکه د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې ملکیت د کابل ښار په عمده سیمه کې پرته او که داوطلبۍ ته وړاندې شي، یو جریبې د خصوصي سکتور لخوا په لکونو ډالرو پیرودل کیږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل دا تړون مشروط دی، په دې معنا چې که الکوزي شرکت له تړون سره سم فعالیت ونه کړ تړون له منځه ځي.
دا تړون چې په 13 مادو کې دی پکې راغلی چې تړون د خصوصي پانګو د ودې لپاره کیږي. په درېمه فقره کې راغلی پلورونکی حق لري چې که مشتری د تړون واجبات پوره نه کړل تړون یې بې اعتباره کیږي.
د مالی وزیر وویل الکوزي شرکت رسمي هوکړه کړې چې په دې سیمه کې به د 350 میلیونو ډالرو په پانګونې سره شپږ تولیدي فابریکې جوړې او ډېری خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل چې پخوا تر دې هم یو شمیر تولیدي فابریکو ته دولتي ځمکې ورکړل شوي چې اسناد د عیسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې او کابینې لخوا بشپړ شوي دي. سره له دې چې د ولسی جرګې ځینو نورو غړو د حکومت لخوا د خصوصي سکتور پر ملاتړ او دغه سکتور ته د کاري اسانتیاو په برابرولو ټینګار وکړ، خو د جرګې ډېرو غړو له الکوزي شرکت سره شوی تړون غیر قانوني وباله او په لاس څېړلو یې ټینګار وکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا کې د پولیو د موهیتی وایروس نشي لیدل سوي او روغتیایي مسؤلینو اندیښنه ښودلې ده کچیرې کورنۍ د ماشومانو د واکسین په برخه کې لږ بېغوري هم وکړي نو کېدای سي د ځینو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ پیښ کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د هلمند ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې تر 5000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین چمتووالی نیولی او د جمعې په ورځ به دا کمپاین پیل سي. تیر اونۍ په هلمند کې د جګړو او نامنیو له کبله 4000 ماشومان د پولیو واکسین له کمپاین څخه پاتې سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند وایي چې د لشکرګاه ښار په چاپیریال کې د پولیو ویروس تر ټولو لوی ګواښ هغه ماشومانو ته دی چې له واکسین څخه پاتې سوي دي.
نو د دې اهمیت اوس په دې کې دی چې مطلب دا ډېره واضح ده چې په دغه منطقه کې د پولیو وایرس ته دی او ټول هغه ماشومان چې په هلمند کې اوسېږي د پولیو د وایرس کې خطر سره مخ دي. یو بل مشکل دی چې هغه په دې وروستیو وختو کې چې کله جګړې زیاتې شوي نو پخپله د جګړې په اول خط کې د دې په شاوخوا منطقو کې ماشومان د واکسین نه پاتې کېږي.
په هلمند کې د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم وایي د لشکرګاه ښار له شورمانو سیمو څخه نیولې بیا د بولان برج سیمو پورې به تر 5000 زیات ماشومان د جمعې د ورځې په پروګرام کې واکسین سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه وایي افغانستان د پولیو محوي ته نږدې سوی او لږ نورو هڅو ته هم اړتیا ده چې دغه ناروغي له منځه یوړل سي.
نو کوم ماشومان چې د واکسین څخه پاتې کیږي طبعا د هغو معافیت په کمزوری وي او کله چې به ویروس هم تثبیت سي نو بیرته دوی تر ګواښ لاندې کیږي. چیرې میندې او پلونونه په دې مورد باندې همکاري وکړي او خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسین کړي نو انشاءالله موږ به خپل هدف ته ډېر ژر ورسېږو.
په هلمند کې دوامدار جګړې د دې لامل سوي چې په ډېرو سیمو کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې سي. روغتیایي مسؤلین ټینګار کوي چې د پولیو ویروس موجودیت ماشومانو ته د پالچ خطر رامنځته کوي او که یې په وړاندې لږ ناغېړي هم وسي کیدای سي چې د ډېرو کوچنیانو روغتیا ته لوی ګواښ پیښ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د خوست او اوسیدونکو تر 1500 زیات هنري اثار رسامي او جوړ کړي دي. دغه هنرمندان وایي ک امکانات ورته برابر سي په دغه برخه کې به د افغانستان نوم په نړیواله کچه روشانه کړي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې باره کې رپورت لري.
په مکتب او دبره کې رسامي و مې رسامي نه بیا چې افغانستان تر وروم په دې کې بیا مو شبکا او میناتوري خطاطي نقاشي خکاکي په ټوله برخه کې او یز تاسو په خپل اول دی چې په ټوله برخه کې مو کور کړی او ټوله برخه د مصر موجود دی او په ټولنیم کې کوم چې دا په خپل یو ملي نګرستان په خص ولایت کې خلوص کما.
اسماعیل زدران د خوست د نظر شکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دایره 1350 کلونو راهیسې د رسمای خطاطۍ او خاکاکۍ هنر پر مخ وړي. تر اوسه یې تر 1500 ډېرې تبلوګانې نقشې او دې ته ورته نور هنري آثار رسامي او جوړ کړي دي.
بیا داس آثار دی چې یوه ورځ کورکه شوی ده او داس آثار دی چې د یوې ورځ نامو ته تر شپږ میاشتې پورې کورکه شوی ده. لکه پرزن د غزنی کلمه طیبه چې په هغې کې شپږ میاشتې کور شوی او داسې مثلا یو بل ملي بیروغ دی چې په کیر کې مې یخی دی او ګردینه په توی دی مو په پریم په چوکټ کې نه دی بند کړی هغه چې کله بند کړم په شپږ میاشتو کور په یغې کې شوی دی.
اسماعیل د دغو آثارو د ساتلو لپاره کوم مناسب ځای نه لري خو د دې لپاره چې زیانمن نه شي د خپل کور یو شمیر خونې ورته ځانګړې کړې دي.
کابو اته کله کېږي چې دا تبلوګانې جوړې شوې دي خو د دې لپاره چې ښې وساتل شي په شیشو کې بندې شوې دي.
نړیوالو ته هم دا پیغام دی افغانستان ته هم دا پیغام دی چې دا د سوله مناله دي سوله غوړي امن غوړي چې په دې ګران وطن کې امن روشي سوله روشي هر څوک دا مهرباني وکړو که ملي اردو ته ملي اردو ته لوړ شي که پولیس ته لوړ شي که پولیس نه وي خطاطي دي دغه په څنګ کې زده کړو هنر ته زده کړو یو قسم کمال ته زده کړو.
د کابل په ګډون د هیواد یو شمیر ولایتونو په نندارتونونو کې هم ګډون کړی او د دې زړه راښکون کې هنر لومړی او دویم مقامونه یې ګټلې دي. هغه وایي غواړي چې له دې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
چې دولت نه نر همکاري زه نه غواړم، نه د پروژې همکاري نه غواړم، نه د نقدي کومک همکاري نه غواړم، فقط دا همکاري نه غواړم چې موږ ته یو په مناسب ځای نه یو داسې ځای روکو چې موږ د ښې ځوانان محصلین او استادان او شاګردان ډېر پسونۍ سره ډېره غوټه پیدا دی دغه نه وخوري.
اسماعیل زادران د دې هنري اثارو د جوړښت لپاره د عادي وسایلو په وسیله د لرګیلو تختو، پلاستیکونو، مشکڼو او نور عادي شیانو کار اخیسته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په امریکا کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه یو بې ساري څېړنه شوې ده. دغه څېړنه وایي چې هغه ښځې چې روزمره الکول یا شراب چشي د سینې د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېر دی. څېړنه هغه لارې چارې هم ښیي چې که عملي سي نو په ښځو کې د سینې د سرطان خطر کموي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې جیسیکا بیرمن په راپورټ کې. دا لویه څېړنه چې د 1999 پخوانیو څېړنو مجموعه ده د امریکا د سرطان د ناروغۍ د څېړنو انستیتوت کړې ده. دا 1999 پخوانۍ څېړنې په امریکا کې په 12 میلیونو ښځو باندې سوي دي چې 268,000 یې د سینې په سرطان اخته وه. څېړونکی آن مکټینن وایي چې د 1999 څېړنو څخه په لاسو کې یې چې په هغو ښځو سوي وه چې د بلوغ عمر ته رسېدلې وې ښیي چې د الکولو مصرف او د سینې د سرطان ترمنځ تړاو شته.
And we found that those women who drank an average of just 10 grams of alcohol a day had a 5% increased risk of breast cancer. So 5% is a small amount, but it was statistically significant. So it gives us more confidence.
موږ دا ومندل چې هغه خزه چې د ورځې تر 300 ګرام پورې الکول مصرفي په هغه کې د سینې د سرطان خطر 15% ډیر وي. که څه هم 15% کم مقدار دی، خدا بیا د پام وړ مقدار پدې دی چې مونږ قانې کوي چې ریختیا الکول تاثیر لري.
مکټینن وایي چې د نړۍ د روغتیا سازمان پدې باور دی چې الکول یا شراب هغه څه دي چې د سینې د سرطان سبب ګرځېدای شي. یو بل شی چې څېړونکو موندلې هغه دا ده چې که ښځې منظم سپورت وکړي، مثلا ځغاسته وکړي یا هم بایسکل وچلوي، نو په دغو ښځو کې د سینې د سرطان خطر کمېدای شي. قدم وهل او یا هم فیزیکی کار بیا 40% په ښځو کې د سینې په سرطان د اخته کېدو خطر کمولی سي. د پاخه عمر په ښځو کې د وزن زیاتوالی هغه څه دي چې د سینې د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېروي. مکټینن وایي چې په خوراک کې د ډیرو میوو او سبزیجاتو موجودیت د ښځو سره مرسته کوي چې خپل وزن کنټرول کړي او وزن یې ډېر نسي. د امریکا د سرطان د ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو انستیتوت وایي چې کچيري په امریکا کې شیدي الکول ونچشي، سپورت وکړي او پرې نشد چې وزن یې ډیر سي، نو د دې امکان شته چې د سینې د سرطان د درو څخه د یو مورد مخه ونیول سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په روسیه کې کمونیست ګوند غواړي چې ځوانان ځان ته جلب کړي. د امریکا ژغ خبریال دینیل شیف د مسکو څخه په دې اړه راپورټ رالېږلې دی چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي.
د روسیې کمونیست ګوند چې د شوروي اتحاد په دور کې حاکم ګوند و، د خپل ګوند د پیشانګانو د سازمان د تاسیس 95مه کلیزه لمانځي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جنادی زوګانوف وایي یوه لویه ډله ځوانان نن د کمونیست ګوند د پیشانګانو سره یو ځای شول. په دې وروستیو کې 6,000 ځوانان د کمونیست ګوند غړیتوب منلی دی. ګوند اوس هم شته او پر مخ روان دی، خو کمونیست ګوند د دغه ګوند د 23 کلن مشر په څیر زوړ سوی دی. ایګور رودیانوف هنرمند دی او د کمونیست ګوند
غړیدی.
دا خبره صحیح ده چې وایي د کمونیست ګوند د متقاعدینو ګوند دی، خو تر یو حده پورې. دا ځکه چې اوس د یو نسل نه بل نسل ته د مسؤلیتونو انتقال روان دی. زوړ نسل ځای پرېږدي خو په مشکله سره، او دوی زړه نازړه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.